او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي او زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لیست ته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عباس ستانکزي د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړه چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. هند کې بیا په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه شیبه وروسته خپرېږي، خو له هغه مخکې نن د روژې یو بل رنګ.
ورور خپل ځان تر وپیژنو.
زما نوم حیدر دی، د ننګرهار ولایت څخه.
حیدر جان، څه کاروبار کوي؟
زه ورونه د خیاطي او قروشي دوکان لرم دلته ارزان قیمت.
ښه، د روژې په میاشت کې به ستاسو کاروبار ښه وي، ځکه چې اختر دپاره به خلک د چې ګورم هلته واسکټونه هم ویزان دي او تکیم دي د جامو دپاره. څنګه
وروره؟ خلک راځي، واسکټونه هم کوي او کالیم جوړوي او خلک ډېر خوشحالي. روژې میاشت او زموږ کار ډېر میاشت کې ډېر ښه، ځکه چې موږ مشتریان لرو. فضل د خدای راځي، موږ نه واسکټ هم جوړوي، کالیم جوړوي او رختونه ما سره خړېږي.
روژې کې هم د ورځې څو جوړه ګنډل او په بوزه کې څونه؟
ولا بوزه کې موږ هفته کې داسې 45 جوړې ګنډلې. بیکاری وخت کې او چې روژه نه او دې وختونو کې د ورځې 30-50 جوړې ګنډو د ورځې.
او اکثر دکانونه داسې دي چې ته ډېر وخت هم ورته خپله تکوې سي پروژه کې دی درته نهویشتم وایي په نهویشتم باندې راشه ټولې پیسې په یوه ورځ راټولې. څنګه
نه؟ دا خو بیا هر سړی خپل هغه لري که نه، خپل هغه ذهن به هماغسي. موږ خو دومره ډېر وخت نه ورکوو. موږ سره ماشاءالله کاریګران شته چې یو خوا نه راځي، دوه درې ورځې کې تیاریږي. موږ هغې ته 4-5 ورځې وخت ورکوو. 4-5 ورځو کې د هغې کالیم تیاریږي، نو موږ سره جمع کېږي نه. یو خوا نه راځي، بل خوا
نهویشتم واخلي که درکې لنډې اوږدې یا غټې وي، بیا جوړول ستونزمنه ده که نه؟
بس هغه خیاطان به ځان باندې اعتبار نه لري چې دا خبرې کوي چې راشه بس اختر پر ورځ بیا راشي دکان به بندې که نه. بیا که ښه او که خراب وي بس وړي به در نه. زمونږ خو دا هغه نه دی. زمونږ داسې دی چې ځکه موږ ورته وخت ورکو که څه مشکل پکې راوځي. یعنې موږ اختر پر ورځ د 9-10 بجو پورې متناسي او خپل مشتریانو ته چې راځي که څه مشکل پکې اوارضي پکې چې هغه موږ ورته جوړ کړو. او زمونږ کاریګران ډېر دي، داسې موږ د ورځې 80 جوړې ګنډو. نو د دې ورځې کې تقسیم کړل ته ځای بیا نشته، بیا ورک کېږي څه پکې کلینېږي. ځکه موږ وایو چې زر راشي او زر وګنډل شي او ویسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزند د ناروغي پاکل خبرې کوو. لمونږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي پاکل خبرې کوي. په پیل کې میلما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړي په کوم ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده، او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې، او پیښو شمیر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېده. او سږ کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي، چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوی شوی دی، او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه پلي کړي. هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږ کال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دمه موږ د پولیو دوه پړاو سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل. یعنی مخه دا وه چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلی سي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نه وو، او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړي هوا له وجې نه شامل نه وو چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه وو. نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل، خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زموږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکې ورسوو، او ماشومان تر واکسین په خښ لاندې راولو، به د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې سول.
که درته وایي چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو ونه سوی کولی د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسئ؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه وه چې موږ ونه سو کولی ټول ماشومانو ته واکسین څاڅکې ورسوو، او همدغه دوه پړاوه کمپاینونه چې ما یاد کړل څه باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې سول. دلیل یې دا و چې د دولت وسلوالو مخالف نو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسی او ماشومان واکسین کړل سي، او د دوغه ماشومانو به برخې پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. له بده مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خوندې او هغه بشهامت زمنګ خوندې شهیدان کړل سوي، چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه وه او دا بې سابقه پیښه وه.
کچېری امنیتي مشکلات هم د دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي، دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم دا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یې د پولیو ویروس له درکه. که څه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، هلته پیښې هره ورځ راپور کېږي. په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري، او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتېږي په هېواد کې، نه یوازې هېواد کې چې نورو سیمو ته نورو هېوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستا له بلې خوا کورونا لواجه هم ځینې کسان نیست کولی چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمېر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یوه حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایئ؟
دقیقا منګه که خپل ارقام ته راځو چې په څه شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو 250,000 ماشومان یا 200,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمېر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو د تر تاثیر لاندې راغلي غوی واکسین ردوي د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 50,000 اله 50,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي او د ماشومان په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلج کوونکي ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاس ورکړي. دا درې عمده لامل دي: کورنۍ او د ماشومان او اولیاء مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت دا چې خپل ماشومان د خوندي ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي غوی باید وقایه کړي د دې ناروغۍ په وړاندې، او وقایه لاره هم فقط او فقط واکسین دی، بل کومه موثره او اغیزمنه لاره داسې شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ د دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکوونکي زمونږ هوډمن دي، ژمن دي، دوی همدغه انساني کار او دغه وجداني او اسلامي مخې په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم موږ دوی په رضاکاره توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، دوی ته کوم ثابت معاش امتیاز څه شی نشته، او دوی خپل همغه انساني احساس له وجې دا کار کوي او هڅه یې دا ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په آخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنیو څخه څه ده تر څو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنیو ته زموږ جدي پیغام هم دا دی چې خپلو ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي، او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغۍ په وړاندې وقایه کی، او تل مو دا ورته ویلي دي او کوم اندېښنه چې دوی سره ده هغه مو ورته واضح کړی ده چې په دې کې هیڅ دی واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشای کوم بل لاس یا که هدف نسته. دینی علما او معتبر مراجع او دارالفتاګانو د نړۍ په کچه د هیواد په کچه فتواوی صادرې کړي دي، او هغه فتواوی موږ په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړې ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنیو د غفلت له وجې که ماشوم فلجېږي، دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوې ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي، او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجېږي او نه واکسین کیږي کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي. او همداراز د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ، هیڅ څوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دي، دا ولې ورکول کیږي، ودو کې کوم هغه نسته. په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کېږي، نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زموږ له خوانه دی او زموږ همکارانو پارتنرانو له خوانه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او دغوی مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېره زیاته مننه راڅخه صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوله.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چی است علامه مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. اوري چې په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ شلوریزه سیالۍ پیل شوې. د دې سیالۍ په اړه به بشپړ حال درکړو. دا به هم واوري چې د بیلابیلو رشتو یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللي وو. هلته یې په کومو سیالیو کې برخه اخیستې وه او څه یې لاسته راوړل؟ په روژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره یې په اړه خبرې کوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د پولند د آزادو مبارزو له سازمان سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. حسین بخش سفری د لومړني افغان په توګه د پولند د آزادو مبارزو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کوي. سفری د دوه کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او له دې وروسته به دغه سازمان له لارې لوبیږي. د پولند د آزادو مبارزو سازمان په اروپا کې د آزادو مبارزو له مشهورو سازمانونو ګڼل کیږي. د آسیا د فوټبال د سي درجې روزونکو عملی کلاس تمرینات نن په کابل کې پیل شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن آزادي راډیو ته وویل چې په دې کلاس کې د کابل، لوګر، پکتیا، خوست، فراه او کندوز ولایتونو څلرویشت روزونکو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد روزنیز پروګرام د دیارلس ورځو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر یوسف کارګر له لورې ترسره کیږي. دغه تمرینات به د افغانستان د فوټبال فدراسیون ای ایف سي لخوا په عملي او نظري ډول ترسره شي. او د کورونا له ویرې د کرکټ دوه آسټرالیایي لوبغاړو آی پی ایل سیالۍ پرېښودې. کن ریچارډسن او ادم زمپا د بنګلور لوبډلې هغه لوبغاړي دي چې په هندوستان کې د کورونا ویروس د ډېرښت له امله آسټرالیا ته ولاړل. په هندوستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر بل هر وخت د ریکارډ کچې ته رسېدلې او دغه د دې ناروغۍ له امله د مړو په شمېر کې هم بې ساری زیاتوالی راغلی. په همدې وخت کې بیا د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن پنجاب او کلکتې لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ډیلی حیدرآباد لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر په سوپر اوور کې ماتې ورکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي. دا سیالۍ چې د شپې له لوري ترسره کیږي زیات شمیر مینوالې نندارې ته ورځي. د دې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسؤول او د دې سیالیو تنظیمونکي عزیز خیواوال همدا شېبه د ټلیفون پر لیکه دی. خیواوال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته د دې سیالیو په اړه باندې معلومات راکړئ. د شپې له لوري ترسره کیږي څو سیالۍ ترسره کیږي؟ ټولې څو لوبډلو پکې برخه اخیستې؟
یادې سیالۍ چې دي د اته لوبډلو ترمنځ کیږي، چې ټولې لوبډلې د ننګرهار مربوط دي او یو پکې د شینوارو زلمی په نامه ده چې د شینوارو مغنیخیل ولسوالۍ مربوط ده او نورې لوبډلې چې دي ټول د ښار دي. نو دوه ګروپونه هم تقسیم کړي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي او هر لوبډله به درې درې سیالۍ ترسره کوي او هر لوبډله چې دوه دوه میچ ګټي بیا به اندازه دي نه نیمه پایلو به ته لاره پیدا کوي او نیمه پایلو به نوې بدوالو لوبډلې پایلو به ته ځي او پایلو به څه مطلب یو به ګټونکی کیږي.
لکه د تیرو کلونو په څیر باندې پایلو به بیا ماغه د کوچنی اختر شپې ته پلان شوی ده کنه لاغې نه مخکې به کیږي؟
نه، چونکه د اختر شپو ته مطلب بیروبار جاتی او د خلکو ستونزې دي، نو ان شاء الله موږ داسې یو پلان لرو چې د اختر په شپږشتمه یا د روزي په شپږشتمه یا اوشتمه شپه باندې پایلو به ترسره کړو.
وړاندې تیرو کلونو کې یو شکایت به دا موجود و چې د شپې دلته دا سیالۍ کیږي، هلته د تراو وخت وي، بیا پروګرام داسې شو چې امریکا په لوبغالي کې به تراوې ترسره کیدلې. څه کالې دغه سیستم مو څنګه جوړ کړی؟
څه کالې د تراو لپاره موږ وخت ذکر کړی دی چې یادې سیالۍ تیر کال مطلب په نه بجو موږ شروع کوو، یادې سیالۍ څه کال په نه نیم بجو شروع کوو او تر نه نیمو بجو پورې په هر ځای کې چې مطلب تراوی ترسره کیږي په ټول جماعتونو کې تر نه بجو پورې خلاصېږي. او موږ په داخل د همدغې لوبغالي کې قاري صاحب موږ موظف کړی دی او هره شپه موږ همدلته لوبغالي کې تراوی کوو. څوک چې مطلب ملته نږدې وي ملته موږ سره همدغه لوبغالي کې تراوی ترسره کوي.
او د امنیت په اړه کلګ راته وایي، سره لدی چې دوه کال وړاندې په ننګرهار کې د همدغه سیالیو پر مهال باندې یو خونړۍ پیښه رامنځته شوه، مرګ ژوبله هم درلوده. څه کال د امنیت په لحاظ باندې څومره پولیس تاسو سره په دې برخه کې همکار دي، څومره ډاډ درکل شوی دی؟ او
د امنیت په نگاه باندې په داسې وینم چې موږ د والی صاحب نه مننه کوو چې والی صاحب موږ ته مکتوب راکړ په قمندان د امنیت او همدارنګ په ملي امنیت باندې. او د دې سره سره د دلته د امنیانۍ د زون یو کنډک دی ننګرهار کې، نو امنیت ماشاءالله ډېر ښه دی. وخت لا وخت خپله مسؤلین او د ټولو حوزو امرین هر شپه راځي او دلته برخه اخلي.
د کرکټ بورډ همکاري در سره څومره ده؟ دوی په کومه برخه کې همکاري کړې ده او په ټوله کې د سیالۍ او غمالي امکانات مو څنګه برابر کړي؟
کرکټ بورډ همکاري صرف دمر ادا چې مونږ ته اجازه نامه راکړي نور کوم امکانات مونږ ته ندي برابر کړي ټول امکانات مونږ په شخصي او د مسلم یار ګروپ لخوا نه زمونږ مالی ملاتړ شوی دی چې یو نیم میلیون افغانۍ هغې زمونږ مالی ملاتړ کړی او شوم چې دا د هارډ بال سیالۍ دي او مصارف ډېر لري په نورو هغو مسجدینو او شرکتونو او همدارنګه د ننګرهار په تجارانو باندې غږ کوو تر څو راشي یاد لوبغالي ته او د خپل ځوانان د نږدې نه تشویق کړي او نږدې نه نقدي او مادي ونازي.
دا سیالۍ چې دی دا د ننګرهار د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼم فکر کوم خبريږي. لایټینګ څنګه دی؟ تیرو کلونو کې یو ستونزه دا هم و چې ډیر ښه لایټینګ بنو خو بیا هم ټینس بال او لوبې پکې دي او د هټبال لپاره خلک تر لږه قوي لایټینګ ته اړتیا ده.
مطلب سیالۍ د ننګرهار ملي ټلویزیون څخه هم ګوري او همدارنګه په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې د خبرېږي چې تېره شپه نه بله شپه د افغانستان ال ټی ای سپورټس د فیسبوک پاڼې څخه همدغه سیالۍ لایف نشر شوې وې چې د لس لکه ویورس مطلب لیدونکي د لس لکه لیدونکو نتیجه ورکړې وه. یعنې لس لکه خلکو دغه سیالۍ کتلې وي او همدارنګه د زرو نه ډېر خلکو دا سیالۍ مطلب هغه فیسبوک پاڼې شیر کړې وه. د لایټینګ په برخه کې به دا ویو چې مونږ لایټینګ کې ډېره خواري کړې ده ځکه هره ورځ یادې سیالۍ یعنی اول ځل دی شپنې سیالۍ ترسره کېږي د هارډ بال سیالۍ او هره ورځ د 200 او 210 شاوخوا منډې کېږي. یعنی دا د لایټینګ نتیجه ده چې بال مطلب بیټسمینانو ته ډېر ښه په نظر کې راځي او
ډېر زیاته مننه. د مینوالو پراتګ څنګه دی؟ زیات وی مینوال راځي؟
مینوال به تاسو خپل په سوشل میډیا یا په ننګرهار میډیا ار ټی ایس پورټ تاسو میډیا نه کتلی شي او مشاهده کولی شي. هر شپه بزرګونه مینوال راځي او ډېر خوښي ښیي او امکانات شته چې دغه څو شپې د رمضان څو شپې چې وي د هر ځای کې د قرآن شریف ختمونه شروع دغه ختمونه پای ته رسیږي او امکانات شته چې ورځ تر بلې مینوال څخه زیات شي.
عزیز خیووالو د ختیز کرکټ اکاډمۍ مسول یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللی وو او هلته په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې وه. خدا چې لاسته راوړنې څه وي؟ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپوپلزی په اړه وایي.
په دغه وختونو کې موږ د ازبکستان زموږ همسایه ګاونډی دی او یو ورور ملک دی زموږ د آبازی یا د لامبو وهنې ورزشکاران مو هلته لیږلي وو چې په دې مسابقاتو کې اشتراک کړی وو. نتایج یې ډېر ښه وو. د دې اصلي هدف هم همدا وو چې دا ورزشکاران باید آماده شي د اولمپیک سیالیو ته. په څنګ کې د وزن پورته کولو فدراسیون ورزشکاران هم تللي دي چې د هغوی د اولمپیک د سیالیو دپاره د کستمې دپاره هغه هلته مسابقاتو کې اشتراک کوي. نتایج تر اوسه پورې ماته نه دي رارسېدلي نو موږ ډېر زیات هیله من یو چې یو ورزشکار مو کولی شي چې د اولمپیک سیالۍ ته په دې وزن برداري یا د وزن پورته کولو په رشته کې هم کستامه وکړي. په څنګ کې د والیبال د فدراسیون مسؤلین هم تللي وو. غلطه د ازبکستان د ملي فدراسیون سره د والیبال هغه یو تړون امضا کړي یو لاسلیک یې وکړي یو تفاهمنامه امضا شوله چې تر څو د دواړو فدراسیونو ترمنځ همکاري دو جانبه همکاري باید وشي. د لامبو وهنې فدراسیون هم په دغه سې تفاهمنامه امضا کړې ده او د دواړو فدراسیونو ترمنځ به همکاري ادامه لري. په څنګ کې مو د اولمپیک د مسؤلینو سره د سکرتر جنرال سره لیدنه لرله او د تفاهمنامې متن مو نهایي کړ چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه ملي کمیټه او د ازبکستان د اولمپیک ملي کمیټه به ان شاء الله په دروژن اورسته دا تفاهمنامه امضا کی او د دې تفاهمنامو اصلي هدف دا دی چې تر څو دوه ملکونه په ورزشي ډګر کې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او د ورزشکارانو لپاره زمينه مساعده کې چې افغانستان ته راشي یا د افغانستان د ورزشکارانو او د بیان لپاره زمينه مساعده شي چې ازبکستان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون به اردن ته ځي، هغلته به د کستامي مسابقې یا سیالۍ چې دي په هغې کې به ګډون کوي، او موږ ډېرې امیدوار یو چې په دې سیالۍ کې د تکواندو فدراسیون د اولمپیک سیالۍ دپاره ورزشکارانو ته کستامي وکړلی شي. او څنګه کې د تاجکستان په ملک هم د ځغاستې د ماراتون سیالۍ د جون په میاشت کې امیدوار یو چې په هغې کې هم زموږ ورزشکاران ګډون وکړي. په تېر ځل چې کوم مسابقې شوې وې، یو هفته مخکې چې کومې سیالۍ شوې، په هغې کې زموږ ورزشکار یاقوت وکولی شي چې اوغم مقام لاسته راوړي، او د زرو څخه زیات لوبغاړو کې ګډون کړی و.
یونس پوپالزیو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال، آیا پوهیږئ چې پروژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده او باید په کومو وختونو کې ورزش وشي؟ په دې اړه د داخله ناروغیو د متخصص فیروز اقبال سره مې خبرې کړې.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا دوه ساعتو پورې ورزش کوئ، وای دا ورزش تاسو راکم کوي. هغه کسان چې یو ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي، او هغه کسان چې یو نیم ساعت ورزش په نور ورځې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي، ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي. او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي، او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي، یو د روزماتي نه یو ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچې ته دوی افطار او روزه ماته کړل د روزه ماته ندرې ساته ورسته هم دوی کول شته د نیم ساعت نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، پم دغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینې خلک د سيدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتی کی، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماته ته تاسو فکر وکړي، دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې سو سمسې بورا چولې وي، خواګه ډېر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري، همدغه سي د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډېر غوړو خورو ورېږي ګورې زمونږ او تاسو بدبختی ده چې پروژه کې دیو کته په ځای باندې سلو 15 ډول کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، پروژه کې عادي خواړه خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې موږ تاسو بیرته پیشنهمی کرا پاسیو گو هم د حد ډیر زیات خوراک کو، او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزي میاشتې څنګه راشي ځانونو لپاره رخصت اغستې، دوی په کې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرف فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرف خوب پکې زیات شي، او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نومو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، دې په ځای چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص فیروز اقبالو چې په روزي مبارکي میاش کې د ورزش په اړه معلومات درکول. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان اونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.